امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن اتنیمې او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، او دا د نن سهار د پښتو دویمه نیم ساعت خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور وایي چې د ایران د یو بالستیکي توغندي وارول د هغه ملک سره نړیوال اټومي موافقه په خطر کې اچوي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې په سوریه کې د حلب خار ته په جنگ کې د تصور نه زیات تاوان رسیدلی دی، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د سوریه په شمول د وو ملکونو په تباو د سفر بندیز لرې کړي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور د ایران د بالستیکي توغندي وارول غندلی، او ویلي دي چې تهران په دې ډول هغه موافقه چې په 2015 کال کې د امریکا او د نړۍ د نورو قوي ملکونو سره لاسلیک کړی و په خطر کې اچي. د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت په چارو کې د غل لوړ رتبه مقام جنرال مایکل فلمن ویلي چې دا د هغو پیښو یوه وروستۍ پیښه ده چې په ایران د شپږو میاشتو راهیسې امریکا او د امریکا سیمه ییز متحدین تهدیدوي. هغه د امریکا په پخواني جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د حکومت په نورو غړو انتقادونه وکړل، او وی ویل چې د اوباما حکومت په دې کې پاتې راغلی و چې د تهران د دغو بدو اعمالو په مقابل کې چې په هغې کې د وسلو انتقال، د ټوریزم ملاتړ او د نړیوالو اصولو نه د سرغړونې شاملې دي جواب ووایي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو د دفتر یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د حلب خار ته په جنگ کې د تصور نه زیات تاوان رسیدلی دی. د غل لوړ رتبه مقام فلیپو ګراندی ویلي چې هلته هر څه تباه شوي دي. هغه دغه خبرې د حلب خار ته پرون د چهارشنبې دروازې د سفر نه وروسته کړې دي. هغه وایي چې په کیلومتر فاصله کې د ملکیانو کورونه، ښوونځي او روغتونونه تباه شوي دي. په دې برسیره هغه د مهاجرو په سفرونو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بندیز مخالفت هم کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه وغوښتل چې د سوریه په شمول د وو ملکونو په اتباو د سفر په بندیز جاری شوی فرمان لرې کړي. هغه وایي چې دا زما خپل نظر دی چې دا د امریکا او یا د کوم بل ملک د حفاظت لپاره خلار نه ده، او زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثره طریقه وي، او زما په خیال هر څومره چې زر کېدی شي دغه بندیزونه دې لرې کړی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون د چهارشنبې په ورځ دا هم په څرګند ډول وویل چې د امریکا دغه اقدامات زموږ د اساسي اصولو نه سرغړونه ده. د اروپایي اتحاد د ټولنې مشر ډونالډ ټسک وایي چې چین، روسیا او په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د ټولنې ته جدي خارجي خطرونه دي. هغه د خبرې نن په مالټا کې د دغه ټولنې د ویشتو ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په درشل کې کړي دي. هغه وایي په خاص ډول په امریکا کې نوی حکومت اروپایي اتحاد د سخت مشکل سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د اداري فساد د سارنې یوې شبکې ویلي دي چې وسلوالو یاغیانو او د هغه ملک قوي او مقتدرو اشخاصو د خپل ملک د معدنیاتو د قاچاق له لارې په میلیونو ډالر ترلاسه کړي دي. د افغانستان د اداري فساد په ضد د دغې ټولنې په یو راپور کې ویل شوي چې پروس کال وسلوالو ډلو په غیر قانوني ډول د خپل ملک د معدنیاتو او قیمتي کانو د خرڅ له لارې 640 میلیونه ډالر پیدا کړي دي. د هند د مالی وزیر وایي چې حکومت به د دهقانانو د عاید د دوه چنده کولو، د ارزان قیمته کورونو په جوړولو او خلکو ته د نورو اساسي خدماتو د مهیا کولو دپاره په بلیونو ډالر مصرف کاندي. د هند د مالی وزیر آرون جیتلی ویلی دي چې په ملکي اقتصادي وده به په 2013 او 2013 کلونو کې د 6.15 او 8.5% ترمنځ وي. په 2016 کال کې قدرت ته د صدر اعظم نریندرا مودی د رسیدل نه وروسته هلته په ان کې معرف د سرکونو ترمیم، د بیارۍ سیستم، اساسي اقتصادي خدماتو او په مالیاتو کې د اصلاحاتو راوستلو ته زیاته توجه شوې ده.
قدرمن اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت د ترکیه پوز د کافی زیات وخت راهیسې د سوریه په شمال کې د الباب په شارګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي د ترکیه حکومت وایي کچیرې دغه سیمه د داعش څخه ونیسي د سوریه حکومت ته به ونه سپاري نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا جغ د خبریال دورین جونز په رپورت کې واوري
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
يحيى اردوغان
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
دا دغه سوریایي پولیسو غګونه دي چې ترکی روزلی او د همدې مشتې په سر کې د نظامی زدکړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول هغه د الله اکبر ناری وه یې وای ژوندې دی وی اردوغان چې هدف یې د ترکی جمهور رئیس دی د پولیس بعد الباب خارګوټي په هغه سیمه کې د امنیت ساتلو مسولیت ولري چې د ترکیه پاوز د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولې دي خو د کارپوهانو سره پوښتنه ده چې آیا دغه نوی روزل شوی پولیس به کوم هیواد ته وفادار وي ترکیه که سوریه ده د ترکیه پاوز په سوریه کې خپل نظامی مداخله ته د فرات سپر عملیات نوم ورکړی دی چې یو تاریخي سین دی د کارپوهانو سره بلغه پوښتنه ده چې ترکیه په سوریه کې څه هدف لري او د نظامی مداخله په نتیجه کې څه شی غواړي ترلاسه کړي د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات آیدن سلجان چې د سیمې په حق له زیات معلومات لري امریکا غاک ته وویل چې ترکیه خایي د سوریه نه خپل ځواکونه زر ونه باسي
ترکیش آرمډ فورسز سټي ان سوریا ویل بی فور د لانګ ټرم اس ایت واز ان نورثرن عراق سینس ارلی 90s ایت از ان
ترکیه په نویمه لسیزه کې د عراق په شمال کې خپل ځواکونه د ډیر وخت لپاره پرخیو او زه فکر کوم چې په سوریه کې به هم تر ډیره وخت پاتې وي د ترکیه پوځیان د قبرص په شمال کې هم د اویایمې لسیز را پدې خو دی را دي تر اوسه دا نه معلومه چې د سوریه نه بعد د ترکیه اسکر څه وخت او په څه ډول ووځي خو په پاوس کې یو مسله روښانه ده چې هغه د کومې مبارزې لپاره چې خپل ځانونه وژني په اسانۍ بل چاته نه پرېږدي د کومې ورځې راهیسې چې د ترکیه پاوس په سوریه کې مداخله کړې ده تر اوسه یې څلوېخت پوځیان وژل شوی دي اکثره پوځیان د الباب د خارګوټي د نیولو په عملیاتو کې وژل شوی د ترکیه د صدر اعظم مرسیال نومان کورتلمش ویل دي چې دغه خارګوټي به په هیڅ صورت د سوری حکومت ته ورنه کړل شي خغلی کورتل موش ویل دي چې د خارګوټي به د سوریه ولست وسپارل شي د ترکیه پاوس په د خار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او کوخه کوي چې هغه د خار وباسي د الباب خار په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې د سوریه د رقی خار ته پلار پروت دی چې داعش د خپل خلافت مرکز ګڼي خغلی سلجان وایي چې خای روسیا به هم د الباب د خارګوټي په حق له د ترکیه په هدف اندښنه ولري د استانبول د قدر خاص په پهنتون کې د نړیوالو اړیکو کارپو سولی اوزل وای چې د الباب د سیمې په حق له مسکو خپل نیت وخت څرګند کړی دی روسي د غسیمې ته جنگي جیټ الوتکې استولې دي کاغله اوزل خبرداري ورکوي چې خای د الباب په سر په غټ جنجال پیدا شي
for the Syrian army actually to take it. The Syrian military are advancing.
د روسي د ملاتړ له برکته د سوری پاوس په دیوت وانه چې د الباب جنوبي برخې ونیسي. د ترکیه پاوس بیا لګیا دی د شمال لور نه د خارګوټي د نیولو لپاره عملیات کوي او د سوری پاوس د جنوب لور نه د خار په لور روان دی. ډیر احتمال شته چې د غدواړو پوزونو ترمنځ به شخړه هغه وخت پیدا شي چې د خار مرکز ته نه نوځي. خو زه په دې خیالم چې دا د سوری خاوره ده. کارپهان په دې باور دی چې د ترکیه لپاره د الباب د خارګوټي نیول په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې په سوریه کې د میشتو کوردانو د مبارزې مخه ونیسي د غړل چې پی وای ډی نوميږي کوخه کوي د خارګوټي ونیسي او بیا د افرین د سیمې سره ونخلوي چې اوسیدونکو کوردان دي ترکیه بیا د کوردانو د ملیشو د ډله د تنه پرګدي چې خپل د هدف ته ورسیږي انقره په هغه تور لګوي چې د کوردانو د کارګور ګوند یا پی کی کی سره ملګرتیا پالي چې د ترکیه د دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د اردن د سین په لویدي زخاړه کې اسرایلی عسکرو او پولیسو کوشش کاوه چې په غیر مجازي ټپو کې مشتي شاوخوا 50 کورنۍ وباسي په دې اړه د بیت المقدس څخه د خبريال رابرت برجر رپورت پاتیولا عابد وړاندې کوي
دغه ساحه چې د امونا په نوم مادیږي او د اسرائیل فوز د دې ځای اسوګانو خلکو ته امر ورکړی چې اوزي د اسرائیل سترې محکمې په کال 2014 کې حکم ورکړی فلسطینیانو په شخصي زمکو کورن آباد شي نو بیا سم دستي باید خراب شي. خو په عین وخت کې اسرائیل د همدې لودي د غاړې په بله ساحه کې 3,000 کورنو جوړولو اجازه هم ورکړې ده. دغه سیمه کې قریب 3,000 اسرائیلي عسکر او پولیس ورغلي او خلک دې ته اړ کول چې غیر قانوني توګه جوړ شوي کورنه خوشي کړي. د دې سیمې د آبادۍ یو تن اوسیدونکي یو سیدګان ویلي دي چې
תראי, המצב היום הוא לא יאמן, זה לא הגיוני.
מנלו או דאמל ורנה דה, זה קצ'י גר קאנוני דה, או יאו מלט פעלה ישראל דה לולת סנגה, כאולי שיט שדה ישראל דה יהוד משתי חאורינה, שדה אינדיל מוקדס דה זמקה המדה, חלק בדה עשי תריכה או בעשי. דה אמונה סימה פולידי דה גרה, פגר קאנוני תוגה ג'ורו שו סלו קורנו יאו מנתקה דה, שדה חיל אס ישראל דה לולת, چې د نوو کورونو د جوړولو ملاتړ یې هم کړی و. اوس یې په نظر د دې سیمو د خالي کولو امر ورکړی دی او وجه د سترې محکمې هغه امر دی چې وایي دغه ځایونه د فلسطینیانو دي او باید د فروری د 8 نه مخکې خالي کړی شي. اوس دولت د خلکو د خوشحالولو لپاره په بل طرف د لویدیځ غاړې د 3,000 نورو کورونو جوړولو اعلان کړی دی. د اسرائیلو د حاکش ګوند مشر وایي چې دا مونا د کنډوالونو به د نوو آبادیو تعداد پیل شي. هغه ویلي دي چې
مهاریسوت بتیه של امونا
بلونه په پارلمان دی لړکې نوې قانون تصویب کی. د اسرائیل د غزاینه د امریکا د بخانی جمهوریت برک اوباما په فشار کې د تعمیر نه منکر شي. لکه چې خغلی اوباما ویلو چې د غزاینه وجود د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په لړ کې خند جوړیږي. د اسرائیل مقامات ویل دي چې په د غزاینه کې آبادی کول اصل کې د سولې او د دوه ریاستونو د جوړښت په لړ کې یو غټ مشکل دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. د پاکستان مقامات او حافظ سید د جماعت الدعوه مشر نظر بند کړی دی. موږ د نیوز ویک د مجلې د خبريال سمی یوسف ز سره مرکه کړی ده.
محترم سمی یوسف صاحب، د پاکستان حکومت د جماعت دعوه مشر حافظ سعید باندې بندیز لګولې ده، کور کې نظر بند ده. د امریکا او هند حکومتونو د حافظ سعید په سر باندې 10 میلیونه ډالر جایزه یې خده. دغه بندیز یا دغه نظر بندی یو ځل نه دی سوز لبخ کې ممدغه شي وو دا ځل بس ګټه وکي چې د دوی دغه فعالیتونه کم شي.
د دې باندې هم په 2008 کال کې غالبا د دوی لشکري تویابه چا وخت یو جهادي تنظیم وو کشمیر کې جهاد کا او په غوی باندې د ملګرو متحد لخوا او د امریکای لخوا پابندان ولې د درې بیا د غوی نوم دی جماعت دعوه توارولو. بیا په 2014 کال کې جماعت دعوه باندې هم امریکایانو د ملګرو ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل لخوا پابندان ولې ولې بیا د نوم په یو بل خړیا مؤسسه باندې وړولو. نو د دې وړاندې هم حافظ سعید صاحب کله چې په نوی دلی کې بریجونه وشولو په تاج محل هوټل باندې دغه وروسته هم د ډیر وخت لپاره نظر بند پاتې شو. خو ځینې خلک دا فکر کوي چې دا ځل شاید دا نظربندي مختلف ډول ولري. په دې کې شک نشته چې حافظ سعید خیریه کارونه هم کوي خو په عین حال کې ویل کېږي چې په هند کې کوم بریدونه کیږي د کشمیری مجاهدینو لخوا یا د نورو لخوا د غوی تر شا د لاس وی. خو دا ځل داسې بریښي چې لکه نن هم د پاکستان یو وزیر وویلي چې د نوي ورځو لپاره نظر بند ده او اوس څه اعلان وشو چې د خارج ته د دوی د پاک باندې هم بندیز لګېدلی ده او همدا ډول ویل کېږي چې د خلاف ممکن یو قضیه ثبت شي. دا سکاری چې دا ځل فشار کوي دا دغه فشار ځاملونه دی. یو خداده چې دا سکاری چې د امریکای نوې جمهور رئیس د ټولو اسلامي جهادي تنظیمونو خلاف خورا زیات یو تریخ او توند عکس العمل لري. او بل طرف ته ویل کیږي چې چین هم غواړي چې پاکستان دغه جهادي ګوندونو خلاف اقدامات وکړي ځکه چې چین دا وخت په پاکستان کې ډیره زیاته سرمایه‌کاری کوي دا ورې زیات پیسې مصرفوي پروژو باندې کار کوي او هغه داري چې پاکستان باندې یو ډول پابندان لګیږي نو د دوی تجارت له دغه سره متاثر کیږي. نو دا ځل بریټي چې یو څه دا فشار کوي دا خو بیا هم دا چې مجموع ډول باندې هم نه بریټي چې پاکستان د کشمیري مجاهدینو نه لاس واخلي ممکن په افسید او د دې په ډول باندې دا وزن پابندي ولګي. خو دوی بیا وروسته په یو بل نوم باندې ځانونه ثبت کړي او رجسټر کړي. او تر ټولو مهم دا ده چې تیر ځل هم چې په دوی باندې نظر بندي ولګېده حکومت باندې وساتل شو، دوی د پاکستان سترې محکمې ته ولاړو او سترې محکمې د دوی خلاف کوم چا چې پابندي لګولې او حکومت داسې قضیه یا دوسیه وړاندې نه کړه چې محکمه ورباندې باور وکړي چې محکمې په امر باندې د هغه نظر بندي ختمه شوه او بیا فعالیتونه شروع کړي.
هند او امریکا ورباندې $10 میلیونه جایزه یې خده چار څوک معلومات ورکي او خبرونه کې راځي چې دای په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی. د دنیول ول سخت دی ول جایزه پی خودل شوی
څنګه دی دا یو شخصیت ده چې پاکستان حکومت ورته غوي ورته پناه ورکړي دا یا د غیر ملک غوي نه ول چې د خلاف څوک اقدامات کوي د دنیول دا یو سمبولیک ډول د دې لپاره چې د یو خې چې د دهشتګر به یا له جهادي تنظیمونو سره اړیکې لري دا رقم باندې کې خودل شوی دا خو عملا نام لري دا چې اقدام کولای دا چې د خلاف راشي یا د دنیول لپاره عملیات وکړي څکه چې د دې هغه سیخت د سیمه ده چې اوسامه بن لادن یې چې هغه د نورو لپاره امریکا عملیات کوي او پاکستان یې نه راشي. خو په هر حال پاکستان کې د دې لپاره محدودیت شته ده لکه څنګه چې د پښتون ویل چې د امریکای په اشاره باندې د خلاف اقدامات کیږي همدغه پښتون چې په امریکا کې پاکستان کې د نن د امریکا ضد احساسات ډیر لوړ دي او دغه بیان سره څنګه چې پاکستان کې جهادي او مذهبي تنظیمونو د دې د حمایت اعلان وکړلو او وی ویل چې د باندې کوم محکمې یا کوم قاضي دا نه ده ثابت کړی چې د دهشتګر دی یا په څنګه کې بریدونه کوي. نو بیا عمله زه فکر کوم چې پاکستان هم مکمل ډول چې د دې خلاف اقدامات کوي دوی هم یریږي چې په پاکستان کې د نړیوال جهادي او مذهبي ګوندونو اشتعال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه سمې سوزه صاحب کوم ودان د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم یو طبي مطلب د زکام ناروغي هر کال 15,000 کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناک ناروغي څخه به بچ سي. د ټولو څخه زیات چې د زکام په خطر د مرګ سره د خطر سره مخامخ کیږي نوې زیږیدلې ماشومان دي ځکه هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوې زیږیدلې ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغۍ څخه وساتل سي د امریکا ژغ خبریالې جولین مکبراډ په دې هکله معلومات راټول کړي دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي. په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونیس په دې هکله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دی ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغه ناروغۍ نه وساتي چې مخینول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدواري په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډلې مېرمنې وي چې د امیدواري پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین د غټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره خطوګه د زکام په ناروغي دخته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شای دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیګیدون دوه مشتي ورسته ماشوم په زکام د اختکیدون ډیر خه بچ ساتي. د دې چړینې نو ورسته مارتانون سټول مرمنه ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي، د دې هڅوي چې د امیدواري په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
تو ساوت افریقا اس مېني اذر کانتریز د انفلوئنزا اټس ویری سیزنل سو ډیفینټلی لایک ان
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلوئنزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغه ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې چړنه کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې خایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ یو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدونه بچ وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژغ د خپل نشراتي او رسنیز تاریخ 15 او یوم کلیز المانزی. د امریکا ژغ عمومي رئیس امین دا بنت د امریکا ژغ د تاریخچه فعالیت او اغیزو په اړه خپل نظر بیان کړی دی چې تاسو ته اورو.
75 years ago this year
د امریکا ژغ 15 او یا کال وړاندې خپل لومړی خبرونه وکړه. نن په ټوله نړۍ کې په 15 او یا ژبو خبرونه کوي او نشرات د ټولو هغو لارو خبريږي چې خلک خبرونه او معلومات ځنې ترلاسه کوي. پایلمو لا رادیو کړی وو، اوس تلویزیون هم لرو، ویب پاڼې هم لرو او د موبایل او ټولنیزو شبکو له لارې هم خبرو او که د خبرونو کومه بله نوې ټکنالوژي کشف شي پر هغې هم خبرو. زموږ هدف ډیر واضح دی، موږ بی طرفه، موثق او آزاد خبرونه او معلومات خبرو او موږ د امریکا حال درکوو. امریکا یو غښتلی او ژوندۍ کیسه لري. په کالیفورنیا کې د ټکنالوژۍ له کاروبارونو څخه رانیولې زموږ د پوهنتونونو، د روغتیایي خدماتو او پرمختګونو کیسه ده. د امریکا په کیسه کې امریکا ته راغلي مهاجرین هم شامل دي چې د ټول نړۍ څخه راغلي دي. ما د ژورنالیزم مسلک 50 کاله وړاندې پیل کړی وو او نن دلته په امریکا غږ کې په دې پوهیږم چې ما ولې وغوښتل چې ژورنالیست شم. زه په دې دفتر کې د نورو عالی ژورنالیستانو سره کار ستر ویاړ بولم چې نړیوالو ته د خبرونو او معلوماتو ترڅنګ د امریکا کیسه هم رسوي. زه د امریکا غږ د 15 کلیزې مبارکي درکوم او په ویاړ سره وایم چې امریکا غږ به په راتلونکو 15 او یا کلونو کې هم لا ډېره وځلیږي.
د امریکا غږ د جنوب او د مرکزي خبرونو عمومي مشر شاغلی اکبر ایازی وایي چې امریکا ژغ د رادیو او تلویزیون سره سره په ټولنیزو شبکو کې هم خپل ځای موندلی او په میلیونو خلکو ته په یو وخت خبرونه او نظرونه رسوي. د شاغلی ایازی سره د آشنا تلویزیون مرکه واوري.
پوښتنه کوم چې لیدونکو ته ویو چې په دې 15 یا کالو کې چې امریکا غږ نشرات ورکړي دي، ځانګړتیا چې شی ولې اوریدونکو ته ډیر مهم و؟
دا ځکه چې د امریکا ژغ په دې 15 کالو کې کوشش کړی دی چې د دنیا هغو خلکو ته ځان ورسوي چې هغوی معلوماتو ته دسترسی او لاس نه لري. که نه همدا وجه وه چې په دوهم نړیوال جنګ کې کله چې د نازیانو جنګ شروع کړي او په آلمان کې وضع خراب وه، د جرمني خلکو معلوماتو ته لاسرسی نه درلودې، نو د امریکای ژغ همدا وجه وه چې خپل فعالیت یې شروع کړي او همدا اوس هم په 20 ژبو کې و هغو هیوادونو ته چې خلک یې معلوماتو ته لاسرسی نه لري کوشش کوي چې ورسیږي او د ته موثق به طرف خبرونه ورسته.
آیا چې موږ د عمومي رئیس خبره کې واوریدل چې سکه الزکه یو استثناتوب لري چې دنیا ډیجیټل شوې ده او زمونږ برخه ډیر فرق لري. موږ د افغانستان لپاره مثلا خصوصا کوي او تاسو خو د عمومي اته واده سره مسولیت لري خو زه د افغانستان ویم چې څه ځنګلتي اورته نور په خبرونه کې لري څه امید ورکول شي چې دوی به څنګه معلومات ته نور لاسرسي ولري.
خبره ده چې د امریکای ژغل لکه مخ په دغه خبرونه کې ویلې 15 ښکاله د افغانستان مخکې د افغانستان د پاره یوازې په لندو څپو رادیو شروع کړه، مګر اوس 15 ښکاله وروسته هم دا د امریکای ژغل د افغانستان برخه شده، نه یوازې د پښپارس اف ام کې په منځنی صفه او په لندو څپو نشرات کې په رادیو کې، بلکې دغه لپاره ټلویزیون لري. او مهمه خبره ده چې د افغانستان ځوان نسل ته د ډیجیټل د میډیا د لپاره یا د ډیجیټل رسنیو په برخه کې زیات فعالیت شروع کړی او موږ کوشش کوو چې هغه ځوانو طبقه ته ځان ورسوو چې هغوی په ډیجیټل په ټلیفون کې، په انستګرام کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په یوټیوب کې د معلومات ترلاسه کوي، هغه ته ځان ورسوو. یعنی د میډیا او مطبوعاتو خپل شکل چې هغه د افغانستان سرویس هم دی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی او بهخي یو ملتی میډیا مؤسسه ځینې جوړه شوی.
داسې یو واضح جواب چې تاسو نه واوري، موږ خپل په اندازه باندې چې څونه مسولیت لرو امریکا غږ نه ورته وي خپل چې موږ مخاطب کی، خو تاسو نه کووري شاید عمومي شي چې په میلیونونو لیدونکو لرو. د امریکا غږ نشرات د حکومت د نشراتو نه څه فرق لري چې دوی باید پوه شي چې مثلا د امریکا غږ څومره استقلال لري په خپل
د امریکا غږ به څه سوال دی؟ د امریکا غږ چې دی البته بودجه د امریکا د حکومت څخه راځي، مګر دا د یو مدیر هیئت لخوا څخه شاغه د کانګرس لخوا تعین کیږي او تایید کیږي. هغه مسؤلیت لري او د دوی کار دا دی چې د امریکا ژغ د حکومت او نورو مؤسسو د حکومتي مؤسسو او حتی د جمهور رئیس د هر نوع فشار او هر نوع مداخله څخه وساتي. همدغه منشور د امریکا دغه استقلال لري او د امریکا ژغ خپل استقلال ساتلی دی
او مسلکی ټول ازادیان لري خپل چې مخکې. مننه یا سیب ډیره مهربان، ډیر تشکر دومره مصروف وخت کوم لک وخت مونږ ته برابر. مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې په کور دننه او بهر د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ناندریز فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري، په واشنگتن کې د مهاجرت د درو مهمو ادارو مشرانو د ترامپ د فرمان ننګه کړې. نور جزئیات د احمد شکیب دوست پر پورت کې.
د څو ورځو پر لپسې لاریونونو څخه وروسته د امریکا د کورنی امنیت نوی وزیر جان کیلی هڅه کوي چې د جمهور رئیس ترامپ د فرمان په اړه د خلکو غوسه راکمه کړي.
دا د سفرونو بندیز نه دی، دا یو موقتی دمه ده چې تر څو وکولې شو امریکا ته د مهاجرت او ویزو سیستمونه ورزو.
د ترامپ اجرایوي فرمان د نوي ورځو لپاره امریکا ته د وو اکثریت مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر راتک محدودیتونه لګولې دي. کتونکي د ترامپ حکم د مسلمانانو پر راتک بندیز بولي، هغه څه چې امریکایي مقامات یې نه مني.
زه په تکرار وایم چې دا د مسلمانانو پر راتک بندیز نه دی.
د حکومتي مقامات ترڅنګ د امریکا د استازو په مجلس کې هم ځینې خلک د ترامپ د فرمان ملاتړ کوي.
موږ یوې دمې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو د ارزولو معیارونه سم دي څو د هیواد امنیت او خوندیتوب تضمین کړو.
خو له دې ټولو سره سره د ترامپ اجرایوي فرمان د حقوق پوهانو مخالفت راپارولی دی. د واشنگتن سټیټ په ګډون د ورجینیا او ماساچوست ایالتونو څارنوالانو او د سان فرانسیسکو ښار څارنوال د ترامپ فرمان په اړه شکایت کړی دی.
دا اجرایوي فرمان بد، تبعیضناکه او غیر قانوني دی. دا د مذهب پر اساس تبعیض ته لمن وهي. د دې ایالت اوسیدونکي له برابر قانوني خوندیتوب څخه محروموي او ورسره فرمان د فدرال مهاجرت له قانون سره په ټکر کې دی.
زنن اعلان کوم چې ما د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د ادارې پر ضد د هغوی د اجرایوي فرمان په اړه چې د سان فرانسیسکو ښار په ګډون نور ښارونه د دې له عمله چې غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکوي له میلیاردونو ډالرو محروموي خپل شکایت ثبت کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره.